السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پیخور کی دورتی دری بچی شوی دی زانی ساجمل در سرا پا دی روانا خبرونا کیم پا دی خبرونا کی با دا خبرون ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم لما سروی پا دی گڑے کی با دا فاتا دا پاکستان دا مختلف سیمو افغانستان پڑا ریپورٹی نوارے تبصری شننی او مرکی هم لرو اونیس پروگرام دا سولی پلورم دا خبرونی برخدا خلومری دا دی سات خبرونا دا نجیب عامر ناورو
افغان چارواکی وایي د کندوز بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې دی. پاکستان وایي د مینا پیخه کې د وژل شو پاکستانیانو شمیره و نوې ته رسیدلې او روسیې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. دا هم پورا خبرونه. د افغان پوز چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد مشال لډیو ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. دی وایي هغه ناول یا ناصر چې د خلکو آرام او ژوند یې نرمه کړی و وژل شوي، تښتیدلي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز وویل د چردرې او دشتیارچي ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شوو خلکو غوښتل چې خپلو کورنو ته ستانه شي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وشلو شو پاکستانی حاجیانو شمیره و نوې ته رسیدلې ده. د نوموړي وزارت د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د مهال صرف دوه پاکستانی حاجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي، خو دوی زیاتوي چې شل حاجیان تر اوسه له درکه دي. د مینا په پیښه کې د وشلو شو کسانو شمیره د 2500 نه اوړېدلې ده. دا شمیره مخکې 800 ښودل شوې وه. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړی فریډریک عظیم وایي که د کوهاټۍ د چرچ غونډې بله پېښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال لډیو سره په خبرو کې ښاغلي فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي.
تاسو دا راغلی دي کنه سکیورټي ورکو ته دا وایي چې زه سکیورټي نه درکوم ولې تاسو دی.
خاغلی فریډریک وایل چې په بانو کې د پولیسو د یو ډی سپی له خوا د دوی ټولنې ته ویل شوی چې که د خپل کلیسا امنیت نشي ساتلی نو کلیسا به ورته وتړي. د فریډریک عظیم په خبره د وزیر اعلی پرویز خټک له خوا د کوهاټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوي 10 کروڑ روپۍ دا دوی ته د 3 کالو تیرېدو باوجود نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تیره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکوپټر پریوته چې پکې د دوو برتانوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. ناټو زیاتوي چې دا هلیکوپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب د معلومولو په موخه پلټنې پیل کړې دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژلو شو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه سنو ویلي، خو برتانیا ویلي چې په دې پیښه کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومه کاروایي نه وه. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت د ملي امنیت ځواکونو 3 تنه تروریستان نیولی دي. د نوموړي ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې تورونو کسانو د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مشري کوله. بیان زیاتوي چې نیول شوي کسان د اروزګان ولایت د خاص اروزګان د ولسوالۍ اوسیدونکي دي او په خپلو جرمونو یې اعتراف هم کړی دی. په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسله والو د فعالیت لکبل اندېښنه خودلې وه. ښاغلی رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې 60 سیمو کې جګړې روانې دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وای د اسلامي دولت وسلواله ډله په دغه هیواد کې د غبرګو ځانمرګو بریدونو د تحقیقاتو په لړ کې تر نظر لاندې ده. د اکتوبر په 10مه د ترکی په سرخار انقره کې په 14 کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي. د ترکی وزیر اعظم د ان ټي وی په نوم تلویزیون ته نن ویل د ډي ان ا په مرسته د دوی تحقیقاتي ډلې د یو بریدګر پیژنګلوي ته نږدې شوې دي. نوموړی وایي د دې برید هدف دا و چې د نومبر په لومړۍ نیټه په ترکی کې کیدونکي پارلماني انتخابات تر اغیز لاندې راوصل شي. دی وایي که د تحقیقاتو پر مهال وموندل شوا چې له امنیتي پلوه غفلت ترسره شوی نو لازم ګامونه به پورته کړل شي. په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ چوکۍ ګټلې ده. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتانیا کراتکوویچ د 15% ووټونو اخیستو سره په دوهم نمبر راغلې ده. چارواکي وایي چې په پرونیو ټاکنو کې دا اچول شو ووټونو تناسب 16.8% و. تیره ورځ لوکاشنکا ویلي وو که چیرې په دې ټاکنو کې د 2010 کال د ټاکنو عمره ووټونه ترلاسه نه کړل نو دا به یوه بده خبره وي. د راپورونو له مخې د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سرخار مینس کې 200 مظاهرچیانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او دغه واکمنۍ د ډکټرشپ په نامه یاده کړه. لوکاشنکا د تیرو 20 کلونو د بلاروس ولسمشر دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د ریاض مساخل نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه غستی کیږي او په 1.15 روپیه خرڅیږي. یو پوند په 1.50 روپیه او 1.40 روپیه یو یورو په 1.95 روپیه او 1.43 روپیه د سعودي عرب ریال په 20.50 روپیه او په 20.50 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 30.50 روپیه او 35.60 روپیه یو افغانۍ په 1.60 روپیه او 1.20 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.60 غستی کیږي او 2.40 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور او بنو کې د شپې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 10 درجې پېښور او بنو کې 33.6 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. روان خبرونه کې باور افغان چارواکي وایي چې پر کندوز خارې بیرته بشپړ کنټرول ترلاسه کړي خو یو سیاستوال بیا د کندوز ته خوندي ساتل لپاره د راتلونکو اقداماتو پاړه وایي.
لازمی تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوسټو په شکل کې او د خلکو اعتماد به ترلاسه راول شي. امکان دی ولري په هغه حالت کې مونږ وکولای شو خار د مخالفینو د تهدید نه پاینده کې وژغورو.
د سپا قبیله خلک تور لګوي چې د خیبر قبیلی سیمه پولیټیکل انتظامیه ترې د وسلوالو پر ضد د پوځي توانونو په مت کې د جرمانی غوښتنه کوي.
موږ دا ویل چې تاسو خامخا موږ سره د ځان نه ویل او پوره کوم د فیصله کړې چې جرمانی نوم چې دی موږ دغه منلو ته تیار نه یو ځکه چې جرمانه چې راو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي.
او نیس پروگرام د سولې په لور کې به واورئ چې انزورګری د تشدد په ختمولو کې څه کردار لري.
تو هنر بنیادی مقصد مکالمه وی زارد رزلٹ تو معاشری کی اکثر اداوی سے خلق یو بل ترانج دی سی اور تشدد پر زائد یو بل خبر واوری.
دا نور رپورٹنا حملرو لمشال ریڈیو صرف سے اوس ورسو د خبرونه لمړي ريپورت طرف ته. د افغانستان امنيتي چارواکي پر کندوز خار د حکومت د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو د امني بخنو غړم د امنيتي څوکونو مرستيال وي در ستیس همدارس د کندوز خار له بي ځای شو اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې خپل کورونه ته ستنې شي. نوموړي په کندوز خار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالیدو خبر هم ورکړه. نور تفصيل د احمد تکل په دې ريپورت کې اورو.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندز ښار کې له نږدې دوو اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن لوشته شدن.
جنرال مراد چې له پایلې د کندز د عملیاتو مشري کړې ده، د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده اله تمام تریجات خاکنی بندر خانآباد سه مکمل باز شدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردرې او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندز خانآباد، خانآباد تخار، بغلان کندز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوز د جکپوري قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په ریپورت کې تاسو واوریدل چې افغان چارواکي پر کندوز د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکولو سره په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیدو خبر ورکوي او له بې ځایه شوو کورنیو غواړي چې خپل کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپل کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او آیا افغان پوځیان به وکولی شي چې دا ښار د وسلوالو طالبانو له حملو ساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال صابی سره مرکه کړې. ښاغلي صابی د مرکې په پیل کې د چارواکو د خبره تایید کړه چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي.
د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ د ښار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه و خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن. او نظر دغه تېرو څوارلسو ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دوه مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کړي د مختلفو منطقو نه د ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تېر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنې د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت، امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې عامو خلکو باندې هیڅ قسمه تاوان دا کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر اوسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دښمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چ حکومت کړي اشاره مو هم دې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې کار نه دی شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي، چې د خپل سر ملیشو د پوستې په خوا باندې نه تېرېدی شي، نه ځوان تېرېدی شي، نه سپین ږیری تېرېدی شي. هر سړی مجبور دی هلته تلاشي ورکړي، دی موبایل واخلي، ساتسیده کې واخلي، بې احترامي ورته وکړي. یو یو دا عمده فاکتور دی د خپل سر ملیشي. په ولسونو کې انتهایي ظلمونه کړي دي، د خلکو ځمکې غصب کړي دي، بچیان یې ولا اختطاب کړي دي، په کورونو ورته حملې کړي، مالونه یې ولا غصب کړي دي، زکات او روژه یې په زور اخیستی دی، حتی تر هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلي دي. متاسفانه دغه موجوده نظام، دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته ورکړی دی، هغه نه دی ورکړی شوی.
تاسو په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال ساپی مرکه اوریدل چې زموږ همکار احمد تکل ورسره د کندوز د حالاتو په اړه په الته د افغان حکومت د بشپړ کنټرول ترلاسه کولو په اړه کړی و.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او لیدل او لیدل شي.
مشال ریډیو تاسوره د سپا قبیلې خلک وای د خیبر قبیلې سیمې پولیټیکل انتظامی د سپا قبیلې نه د وسلوالو پرسی د پوزي تاوانونو په مت کې د 200 کروڑ روپو غوښتنه کړې دا ورته ویلي دي چې د تاوان نه ورکولو په صورت کې به خپل سیمو ته لاړ نشي. خدا چې حکومتي چارواکي په دې اړه سوای په دې اړه د مجید بابر دا ریپورت اورو.
د خیبر قبیلې سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 12 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي، تر هغې بعد دوی خپل سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل اپریدی نه مو پوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویل چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بیلو په دهشتګرد پولیس کې شامل او دا خو دهشتګردي شو. پوره کوم دا فیصله کړې چې جرمنی نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمنه چې راو هغه چې کله جرم موشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ توانونه شوی دي. د سپا قوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دکانونه د سپا قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو دغه اخراجات دي، او د 2009 نه دا بازار بند دی او د توانو د نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره د پوز استول د یو صدارتي اډیننس لاري شوی، او د پاکستان د عین لمخه کوم سیمې چې پوز ته حواله شي هغه سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باړه کې پوزي عملیات پیل شول، ځای ولس بې کوره شول، او په یادو سیمو کې حکومتي واکمنی ختم شوه، نو بیا ولې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري د قانون لاري د سپاخ قبیلین توان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهیږم چې د پولیټیکل انتظامیه په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسه هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم پدې دی چې دا خلک خو د جنگونو د بمباریانو او د سیزونو ډیر زیات ځپلي دي، او هغه کې د دې خلکو هیڅ قصور نشته. دا خو ټول د حکومت غلطه پالیسي وي چې د دې خلکو امن هم تعالی ترغه کړی، د کورم کړو، د دې بچی د سبقونو هم محروم کړو، او بیا اوس مطلب چې تقریبا دا قسم مطلب چې بوج چون چې نظام خو د یوه بشری حقوقو د مشر په حیثیت باندې زرم چې د ریاست د طرف ته د دین زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بل نه شي کړی.
د یاد سیمینا د پاکستان په سنت کې غړی مومن خان وایي چې د باړی ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي، او ډېری ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي، او زیاتوي چې حکومت د تاوان د پریکړه واپس وانه غستا او سپاه قبیله خپل سیمو ته ستنه نکړه، د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې د مونږ د خبره راغلی ورو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسولی دو. هر سړی اسلام کړی ورو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي پغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ د پوره تاون به کوو، د ارمی سره مونږ تاون کوو، د ملک د نور زمور خلکو سره مونږ تاون کوو، او کله مونږ سره څوک تاون نکوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج هم کو سینټ په فلور باندې بین کو د اسمبلی په فلور بیم کو
په باړه کې د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو لامل د 2009 کال نه د سپاه قبیله په زورګونو کورنۍ بې کوره شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو تاسو اور اوس بلار شو بلوچستان ته. په بلوچستان کې بلوچ ملت پال دا کوي چې د غصبې په واران او شاوخوا سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ولسی کورونو ته اور لګولې او د عملیاتو په نامه بېګنا ولس توروي. خو د بلوچستان حکومت بیا دا ادعاوې ناسمې بولي. خدای نور ناصر په ریپورت لري.
د بلوچستان په بلوچ مشته اواران او شاوخوا سیمو کې بلوچ ملتپال ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بیګونه او عام ولس کورونو ته اور ورکړی او په خبره یې له تیرو څو میاشتو راهیسې په عملیاتو کې د دې ځواکونو لخوا بیګونه ولس ځورول کیږي. د بلوچستان نېشنل موومنټ چې د بیلتون غوښتونکو یو غورځنګ دی او ځان یو سیاسي ګوند ګڼي رسنیو ته یې په لیږل شوي بیان کې ادعا کړې چې ځواکونو د اواران د مشکې په هارونی سیمه کې د یاد سیاسي ګوند د جنرال سیکرټري ډاکټر منان بلوچ د هغه د خپلوانو او نورو بیګنا وګړو کورنس وځلی. دا بیان زیاتوي د ریاستي ځواکونو لخوا د سیاسي کارکونکو پر ضد داسې کړنې د بشر له حقوقو څخه سرغړونه ده. وایي ځواکونه بیګنا ولس ځوروي. له دې سره سره ډیری نور بلوچ ملتپال هم پر حکومتي ځواکونو ورته تور پورې کوي چې د دوی په خبره له تیر کم کې اختر رئیسې په یادو سیمو کې د ځواکونو په عملیاتو کې بیګنا ولس ځوریږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای بیا دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د پاکستان امنیتي ځواکونه دومره غیر ذمہوار هم نه دي چې د بیګنا خلکو کور نه وسوځي. لومړی خبر خدا ده چې دا تور د کوم سیاسي ګوند لخوا نه دی لګول شوی، بلکې همدا هغه وسلوال ډلې دي چې د بل چا په خله دا سیتورونه لګوي او د امنیتي ځواکونو د بدنامولو هڅه کوي. زه دا وایم چې د پاکستان چې څومره هم امنیتي ادارې دي هغوی دومره غیر ذمہوار نه سي کېدای، لکن ظاهر خبره ده چې کله په امنیتي ځواکونو باندې برید کیږي بیا لدې خوا هم پر هغوی ډزې کیږي، نو بیا په دې کې خلک هم وژل کیږي. تر کومه ځایه چې د کورونو د سوځولو خبره ده، ماته داسې هیڅ اطلاع نشته چې د چا کور سوځول شوی دی. د ویل ورده چې په بلوچ مشته اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو درو درنیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد وخت نا وخته د عملیاتو راپورونه ورکړل کیږي چې د همدې عملیاتو په پایل کې امنیتي ځواکونو د بلوچ بیلتون غشتونکو وسلوال قومندان ډاکټر الله نظر د وژل کېدو نتایج سوي راپورونه هم ورکړي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د تاریخ پانه
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بلایسان دې دا لکه یو اونډې وته وای یا یو لوک شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غیر په سر باندې دې کم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت او کہ خاور خو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپٹل چیو نا پی خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
مشال ریډیو تاسو ته د پنجاب صوبې لاهور ښار په حلقہ ان اے یو سل دویشت کې شوي زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې راتللو وروسته پاکستان تحریک انصاف نتیجې قبولولو وروسته خپل شکست تسلیم کړی دی. د دې تر څنګ د اوکاڼه د قومي اسمبلی حلقې یو سل او څلور څلوېښت کې آزاد امیدوار ریاض الحق او د لاهور د صوبائی اسمبلی حلقې پی پی یو سل وصل ویخنا د تحریک انصاف امیدوار شیب صدیقی کامیابی ترلاسه کړی ده. نور تفصیل د احمد الله نورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د لاهور په حلقه ان ای 122 کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف عبدالعلیم خان نه زیات رائے اخستی دي. د ترڅنګ د اوکاړه د قامی اسمبلی حلقې ان ای 144 کې شوی زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه آزاد امیدوار ریاض الحق د 3000 څخه زیات رائے په اخستو کامیابی ترلاسه کړې ده. د غشان د لاهور صوبایي حلقې پی یو سلوڅلويخ کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف شعیب صدیقی یو ډیر زرو څخه زیات رائے په اخستو د مسلم لیگ نون محسن لطیف ته ماتې ورکړې ده. 13 ورځ د لاهور په حلقه ان ای 122 کې شوی زمینی انتخاباتو په حق لا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي د انتخاباتو دوران د پاکستان د مطبوعاتو د کردار په حق لا ایمل خټک وینا ده د یادونه ده چې په حلقه ان ای 122 کې د رجسٹر ووټرانو شمیره 3,00,000 څخه زیاته وه او په حلقه کې 240 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وي. دغه شان په حلقه ان ای 144 کې د رجسٹر ووټرانو شمیره د 3,16,000 نه زیاته وه او په حلقه کې 210 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وي. په دواړو حلقو کې پاکې او پورم نه ټاکنو لپاره د پولیس او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسوره 12 اکتوبر په پاکستان کې جمهوری ګوندونه د تورې ورځې په توګل مانسي په 1999 کال کې دغه وخت پوځي واکمن جنرل پرویز مشرف د منتخب حکومت ړنګ کړ او په واکې قبضه وکړه. نن 14 کال وروسته چې یو وار بیا په هیواد کې جمهوریت بحال شوی دی، آیا پوځي او سیاسي مشرتابه او دغه سي کارپوهان مشرتابي د دینه سسته کړی دي او کنا کارپوهان په دې اړه سوای د ریاس موسی خیل په دې ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې یو جمهوري حکومت خپل 15 کلنه موده پوره کړې ده او دویم حکومت هم تقریبا نیمې ته رسېدلې، سیاسي او جمهوري قوتونو د 12 اکتوبر د پیښې نه څه سبق اخیستی او آیا اوس هم پاکستان کې د پوځي امریت راتلو امکان شته؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او وکیل لطیف افریدی وایي
دغه د قربانی زور او جذبه نه وینم چې فوج اقتدار واخلي او فاټه راوځي او د فوج خلاف وایي چې موږ تا نه منو. نو نن هم سره د دې چې نواز شریف د پنجاب دی، سره د دې چې دغه اکثریت دی، سره د دې چې هغه کې د ماضي په مقابله کې ډېره میچوریټي راغلی ده او هغه ډېر په پام پام قدمونه او ګامونه ږدي، لیکن بیا هم فوج دومره زورور دی چې هر فیصله د هغې منظوري هغه د نواز شریف مجبوري ده چې هغه د فوج نه تپوس.
همدا پښتنه چې مکله د سیاسي چارو دی او بل کارپو او لیکوال ایمل خټک پوړاندې کې خو نو دوی چې زموږ جمهوریت نظام کې اوس هم ډېرې کمزورې موجود دي او د دې مضبوطې دوه کې به ډېر سلويخ کال لګي.
مشرف جماعت الله نه پس فوج دنا دا یو احساس پیدا شو چې په کابل کې فوج ګمره فخره باندې په سیاسي امور کې مداخلت نه کوي. نو تیر او دې شپږ کالو کې یا تیر او درې کالو کې موږ چې فوج ډېر زیات په سیاسي معاملاتو کې دخیل نه خولې دغه کردار چې نو هغه کار نه دی یا کردار هغه نه دی لکه چې چې مخکې د فوجي جنرالان او چې نو منتخب سیاسي جمهوریت حکومت خطکو او اقتدار واجب دی په خپل لاس کې وایسته.
د ایمل خټک په خبره حکومت له پکار دی چې د اولس مسلو هواري، ناانصافي ختمولو او غلا غلطو مخنیوي د پاره د اقداماتو کی او پوز دی اوازه د هغه مقصد د پاره استعمال کی د کوم د پاره چې د اداره جوړ کړی شوې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ور اوس په خبر کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي د نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
د افغان پاوز مرستیال سرلخکر جنرال مراد علی مراد وایي له خال خلسی مپرته د ټول کندوز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کې دی. نوموړی وایي طالبان ژوبل شوي، وژل شوي او یا هم تښتیدلي دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شوو پاکستاني حاجیانو شمیره 90 ته رسیدلې ده. په دې سربیره دوه پاکستاني حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او شل نور بیا تر دې دمه ترې تم دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لګکیو غړی فریډریک عظیم وایي د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپلو کلیساو امنیت په خپله وساتي نامناسبه خبره ده. دی وایي که په کومې کلیسا حمله وشوه نو صوبایي حکومت به مسؤول وي. په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د شمې د ورځې د خونړۍ حمله د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لاریون کې د 95 وژل شو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسان نیولې دي. او په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې.
لند خبرینم د نجیب امیر نوارې د لوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوارو چې د پاکستان سنر ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کړی دی.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنو چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سمو د راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري، نو حقیقت که هم دغسې وي باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزی حکومت دغه صوبه کې ترقی او بحالې منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوطن بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي سوزی هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یو ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه خته نه دراغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازي په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس پاغه عمل کوي. ادارې اخره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنې کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رائے وي او د سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه لیکي باید اسلامي هیوادونه جمهوري نظام په اصلي مانو کې عملي کړي او د ولس په مشکلاتو زیات کار وکړي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د بې پلو ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د وروستۍ حملې د پوره پلټنو غوښتنه کړې ده. د مقالو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي یو ښه جمهوري حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولس ته بنیادي حقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوري حکومت داسې نشي کولی چې په دغو کې یو خو خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو ښه جمهوري حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. ورځپاڼه لیکي په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی با د خپل ولس په هغه مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي، نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغه یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغه حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوی دی او ولس ته د کارونو هیڅ خیګړه نه ده رسیدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو، د بی پولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپله امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو سازمان بیا دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنگي جرم ګڼي. اکانومیست لیکي په دغه روغتون تر یو سات پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوې دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او دغه روغتون عمله هم پکې شامله ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي ته دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق په نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سناسه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لیډیو تاسو ری پرن پترکی کې په سرګونه کسانو د خونړی حمله د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دې حمله د تنظیمونکو د نیول لپاره هڅه پیل کړي، د ترکی پوسټ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نوو هوایي حملو خبر ورکړي. تفصیل د احمد تکل په دې ریپورت کې.
په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 95 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورزنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربن اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیه حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي. په داسې حال کې چې د دې حمله مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پاوز پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو تاریخ به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر ځکه
د دوستو په اړه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ورې د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په غورک ولسوالۍ د وسلوالو په حمله کې 15 وسلوال وجل شوي دي. په عین وخت کې وسلوالو د شاولي کوټ په ولسوالۍ هم حمله کړې چې د چارواکو په وینا 12 وسلوال طالبان یې وشلې دي. طالبان بیا دا کوي چې د غورک امنیا کمانډانی یې نیولې خو چارواکي واسې د سلورو پوستو د سکوت خبره تاییدوي. محمد صادق رښتینی درته نور تفصیل درکوي.
د کندهار د پولیسو بیان زیادورانی ازادي رادیو ته وویل چې په غورا کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د دوهمې ورځې لپاره دوام لري. د نوموړي په وینا د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په تیرو دوو ورځو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د دورانی په خبره په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر شاولي کوټ ولسوالۍ حمله کړې چې د افغان ځواکونو لخوا یې مخنیوي شوی او 12 وسلوال طالبان وژل شوي.
تقریبا 15 وسلوال مخالفین وجل شوي دي او د شاولي کوټ ولسوالۍ په تصویري عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وجل شوي چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګونه نه ده اوښتې، یوازې دوی خساره من شوي دي او دوی ته زیان اوښتې.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د غورک امنیه کمانډانۍ نیولې خو چارواکي یوازې د څلورو پوستو د سکوت تایید کوي. د کندهار پر غورک او شاولي کوټ ولسوالۍ د حملې څخه مخکې وسلوالو د دې ولایت پر شوراباک ولسوالۍ حمله کړې وه چې د چارواکو په وینا د شاوخوا 150 وسلوالو په وژل کېدو او ټپي کېدو پای ته ورسېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوې دي د 19 خبرونه د سولې په لور. په نننې خبرونه کې به د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انزورګرۍ د رول په اړه خبرې واره. د خبرونه بشیر ګواخ جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څنګه خلک له تشدد منې کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولای شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار یو ښه لار او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینی خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینی نوري بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاری. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لزګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پر لور خبرونه ته ویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقي وی، کاغه لیک وی، کاغه ګډا وی، کاغه پالیټکس وی، کاغه فلسفي وی، د کم کار مقصد شي مکالمه قائمول وی، داغه زاره د رزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلق یو بل تر نږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري، استعماري طاقتونه سي دي یا ایکسپلوجیټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی، بلکې دا غو مقصد دا دی چې خلق د خلقو نه لیدې کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کمی وجه سي دا خلق سي دی انسیکیور سي دی، خپل خپل پزای هر سړی سي دی، کاغه یو گروپ دی، کاغه انډیویژول دی، دا انسیکیور سي، هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او د سي دغه ته سي دی ځانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي، کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دی دا خبره یې رکې چې بل ته څه تاوان رسیږي. نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبې یو اظهار دی، مطلب ویره ده بنیادی طور. نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي، مطلب زه او ته چې دی یو بل سره خبره وکړو نو زیاده د پیژندګلۍ به زیاته سي، ما که څه ویره د تا نه وي هغه ویره به ختم سي. زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې چې دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړي او لدې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپل روزمره انزورونو ترڅنګ د لګو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور للارې ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغه سې د انزورګر، همدغه سې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض لپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انزورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پوره نه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې نو سبل څه شته رنګونه دي پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېرې انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګری سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بل خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو خ وسیله ده چې دوی په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو لوجې نشي کولای. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برښونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم تر سره کوي. هغه وی انزورګری په سولې زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې د بی عدالتۍ د حقوق نه مراعات کیږي او دی ان نیوز ان د نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډېرې دی یا توپک را وخلی جنگ شو که یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را وخلی و پدیشان بنی زنخته که. لیکن از ما ده نظره خپل ده هنر ده خپل یو غط جگره ده خپل ده حق ده فرز. مثلا هنر ستر دیر ژر کولی سه چې مثلا ته خپل حالات بیان کړې. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوې بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروې راکښنوې او هغوی هم د خپل حق ته دروې چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دی. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کېږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنۍ ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه دا درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوی د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک ترزان نشي پټولې.
یو دانه چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي ګرافیټي دا داسې دي چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکاته راشي کړه نه څه څوک غواړي کنه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني اما دې د موضوعات پته ده لینا چې مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د شوزه حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک دې په اړه کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټي کار کول ډېر ښه لار ده. او باسه مثلا ډېرې کارونه بیا مثلا په نمایشګر کې دی هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راځي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سټ د زینو هغو مشهور نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انزورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی پوانا په نړۍ کې د خپل کار لاري د خلکو منځ کې مکالمه زیاتی او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انزورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسترییا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو لاري په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته خو ترسو موږ د دنیا والو ته خو یو نړیوالو ته چې موږ سولېس خلک یو موږ امن غواړو د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې موږ خلکو ته خو چې دغه دومره حالات خراب نه دي موږ سره دي چې دلته جګړې دي هر سره روان دي موږ بیا هم دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په فیز کې لګیا دی خپل کوشش کوي او زیار وباسي او دا تبن دا مثبت ډیر مثبت رول لري هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیواله ته د افغانستان هغه خطر سر خودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډیر بد انزور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لکه لګه دغه انزور هم کومه راډو او په دې باندې کار وکړو دا هم لیکار.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په خوابه پښتنو کې انزورګری ښه نه بلل کېدله، خلکو به انزورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انزورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. هغه زیاتوي خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سولیزې وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
راتلونکي په دې ده چې دا داسې یو ذریعه ده چې په دې کې تشدد په هېڅ لاره نه برابرېږي. یعنې دا د یو کس د فکر د هغه د رنګونو او په یو ځان ته ځي کې ناست یو کار کول دي. نو دلته داسې څه نشته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي دي اخله او جنګ جګړه ده. نه، یو کس فکر کوي د ټولنې په هکله د حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت لري، هغه راځي یو چېرته کښېني او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته دی په پښتانه کې په دې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره مخه حکم. آباد او خوشاله اوسئ.
شاہان ولی غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلنایا با ولی مال دی دو ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا خلرا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط او سینہ لو یارا
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
ہمت نرا کوے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کوے سکندر پخترا دردارا خیالا مد خالد کی تورا حلالا اسلام دی پریگا ماتا پریگا سار کرنا شاما زبے گٹا بے گٹما
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پو میں نور آتا لو بکا لو
دے ٹال راتا جھوٹو آہنو نا جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما اے خدایا کلرا اے خدایا بھولا